غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدر منوریدونکو زه نو شب آشنایم د دومې پښتو خبری خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت د سولې د مذاکره کوونکو سره کتلی دي. ترکیه د سعودي عربستان په د وو چارواکو نمونه په تور لست کې شامل کړي دي او د هند مرکزی بانک رئیس خپله دنده پرېښې ده.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خبرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 15 نورو ولایتونو ابتدایي نتایج هم اعلان کړل.
بیا هم د یادونې وړ بولم چې دا ابتدایي نتایج دي. هر څوک چې په دغو نتایجو باندې شکایت لري او یې په 48 ساعتونو کې کولای شي د شکایت کمیسیون سره شریک کړي.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکو د حکومت نه غوښتي چې د ولسوالۍ ته غځېدلې لارې دې پرانیزي.
التا تاسو معلومه ده چې غرنۍ ولسوالۍ ده، زراعت نشته، هغه نشته، ټول غرونه دي.
ورانه واوریدونکو دا نور رپورټونه وري ساوري اوس درته زه او عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه وري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت د سولې د مذاکره کوونکو سره کتلی دي او د سولې د سیاستونو او لارښود په حق لایي معلومات ورکړي دي. ارګ په ویلمی کې د مذاکره کوونکو د قبل لیکلي دي چې د سولې خبرې به په مسؤلانه ډول پر مخ یوړل شي. د جمهور رئیس یو بیان شاه حسین مرتضوی ویلي دي چې دولت د خلکو سره تر مشورو وروسته د سولې پلان جوړ کړی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وی په تیرو دریو کلونو کې په پرله پسې ډول په افغانستان کې دغه هیواد د اوسیدونکو سیاسي، کلتوري او ټولنیز ازادۍ محدودې شوې دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي امریکا غږ آشنا تلویزیون ته وویل چې د نامنیو پراخېدو، د مظاهرو، مذهبي او ټولنیزو غونډو، بریدونو د دغه ازادۍ د محدودیت سبب شوي.
په قندار کې د ملي وردو هلیکوپټر لویدلې. په قندار کې د ملي وردو د یوې پوځي هلیکوپټر د رالویدو په پیښې کې 15 تنه ټپیان شوي دي. پیښه تېره شپه 10 بجې د قندار هوایي ډګر ته نږدې شوې ده. د قندار د والي ویان عزیز احمد عزیز امریکا غږ ته وویل چې دغه هلیکوپټره په تعلیمي پرواز کې وه چې د تخنیکي ستونزې له کبله ولویده.
لسو بجو په شاوخوا کې د ملي اردو 300 الوتکې د تعلیمي زده کړو په مخه پرواز کړی وو چې د میدانی هوایي په مربطاتو کې د تخنیکي ستونزو له امله سقوط کړي. 15 کسان پکښې زخمیان شوي چې د هغوی حالت تا مهال ښه دی او د کلي اردو په روغتون کې درملنې لاندې دي.
دا په قندار کې په تیرو درې اونیو کې د ملي پوځ دوهمه هلیکوپټر ده چې سقوط کوي.
زما غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د هرات والی محمد اسف رحیمی نن د دوشنبه په ورځ په یو لوی غونډه کې چې د هرات د اوسیدونکو نه د خدای پامانۍ لپاره جوړه شوې وه، د دغه ولایت د والی په توګه له خپل دندې نه ګوښه کېدل اعلان کړل. ښاغلی رحیمی د ولایت له دندې نه د ګوښه کېدو علت له خپلې کورنۍ لریوالی وښود. ښاغلی رحیمی د ملي یووالی د حکومت د جوړېدو نه وروسته د هرات د والی په توګه ټاکل شوی و.
او دا هم نړیوال خبرونه. ترکیه وایي د سعودي عربستان په دې پریکړې مایوسه شوي چې د جمال خاشوخچی په قتل کې د تورونو کسانو د سپارلو نه انکار کړی. د اناتولیا دولتي خبري اجانس د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د قوله ویلي دي چې اوس دا د نړیوالې ټولنې په ګټه ده چې د خاشوخچی لپاره عدالت په نړیوالو محکمو کې وغواړي. ترکیه تیره اونۍ د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان د دوه پخوانی همکارانو د نیولو امر ورکړی و. په دې کسانو شک دی چې په ترکیه کې د سعودي په قونسلګری کې د جمال خاشوخجی وژل او د بدن ټوټې ټوټې کېدل یې څارلې دي.
لیتوانیا د سعودي عربستان د 1204 نمونه په تور لست کې شامل کړل. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دې کسانو نمونه په دې خاطر په تور لست کې واچول چې د ژورنالیست جمال خاشوخجی د قتل په قضیه کې لاس لري. خاشق چې تیر میاشت د ترکیه د استانبول په ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې اول ووژل شو او بیا یې بدن ټوټې ټوټې شو. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا کار د نړیوالو همکارانو سره د خواخوږۍ په خاطر کړی دی.
د هند د مرکزی بانک رئیس د خپل دندې نه استعفا کړې ده. د خبر تفصیل د زامن مومن اوري.
د مرکزی بانک رئیس اورجت پټیل په داسې وخت کې دغه مهمه اداره چې د مالی چارو په پالیسیو کې خپلواکي لري پرېږدي چې د حکومت او د دې ادارې ترمن جنجالونه زیات شوي دي. ښاغلی پټیل په اعلامیه کې ویلي دي چې د شخصي دلایلو په خاطر استعفا کوي. مرکزی بانک څه موده وړاندې پرېکړه کړې وه چې هغو بانکونو ته به پور نه ورکوي چې په پورونو کې ډوب دي، خو د صدر اعظم نریندرا مودی حکومت د دغې پرېکړې سره مخالفت ښودلې و. حکومتي چارواکي وایي مرکزی بانک د اندازې نه زیاتې پیسې لري او باید چې دا پیسې د خزانې وزارت ته ورکړي. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا د جمهور رئیس د دفتر د ریاست لپاره نومول شوی شخص د دندې له منلو انکار کړی دی. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مرستیال مایک پنس د دفتر له رئیس نیک ارس نه غوښتل شوی و چې د جمهور رئیس د دفتر ریاست ومني، خو ارس په ټویټر کې ولیکل چې د ښاغلي ټرمپ نه مننه کوي او لیکلی دی چې خپلې ټولې حکومتي دندې پرېږدي. ښاغلي ټرمپ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دفتر رئیس جان کیلي د همدې روانې میاشتې په پای کې خپله دنده پرېږدي.
د روسیې د سربستان په سیمه کې محکمې یو پخوانی پولیس چې لسګونه کسان یې وژلي دي په عمري قید محکوم کړ. دغه پخوانی پولیس میخایل پوپکوف چې د سربستان د ختیځې برخې انګارڅک اوسیدونکی دی، د 1994 نه تر 2000 میلادي کال پورې 88 کسان وژلي ول چې 55 مېرمنې وي. په سیمه کې پولیسو د څو کلونو را په دې خوا کوښښ کاوه یو مشکوک کس پیدا کړي چې په مېرمنو د جنسي تیری وروسته یې وژلې. هغوی په همدې خاطر په سیمه کې د شاوخوا 2.3 لک اوسیدونکو طبي معاینات او ډي ان اي سمپلونه ټول کړل او بالاخره یې په یوې وژل شوې مېرمنې د همدې قاتل د ګوتو او بدن نښې پیدا کړلې. د پولیسو دغه پخواني مامور په 1998 کال کې دنده پرېښې وه او په طبي معایناتو کې معلومه شوې ده چې هیڅ ډول رواني ناروغي یې نه درلوده.
د سختو واورو له ورېدو وروسته نن د امریکا په ډېرو ایالتونو کې مامورین کوښښ کوي چې سړکونه پرانیزي او د برېښنا مزي وت نخلی. د ویرجینیا شمالي او جنوبي کارولینا، غربي ویرجینیا او تینیسي ایالتونو په ځینو سیمو کې له 150 تر 200 سانتي مترو واوره ورېدلې ده. په کارولینا کې د یو کس د مړ کېدو خبر هم ورکل شوی دی. د تیارو سلګونه پروازونه ځنډول شوي دي او د سوونو کورونو برېښنا مزي هم پرې شوي دي. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. پام وکړئ د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا ټینګار کړی چې د سولې خبرو نتایجو ته د جمهوري ریاست انتخابات نه ځنډیږي او پر خپل وخت ترسره کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون نن ناوخته د 500 نورو ولایتونو د پارلماني انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. نور تفصیل له کابل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې په اړه د روانو خبرو د نتایجو تر معلومېدو پورې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ځنډیدلو مسله هیڅ مطرح شوې نه ده. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځني کمپاین په وروستۍ ورځ د ښځو یوې غونډې ته وینا کوله وویل د سولې خبرې او د جمهوری ریاست انتخاباتو پروګرامونه هر یو پر خپل ځای اهمیت لري چې د سولې خبرې به روانې وي او انتخابات به پر خپل ټاکلې نیټه کیږي. هغه ویل سوله د افغانستان د خلکو د یوې هیلې په توګه چې ټینګښت یې د افغانستان د خلکو د دوامداره کړاوونو د ختمېدو سبب کیږي دا برنامه باید مخ په وړاندې لاړه شي، خو د انتخاباتو ماتلول د دې لپاره چې کله هغه برنامه نتیجه ورکوي دا مطرح هم نه ده. او په دې اړه د ملي یووالي حکومت رهبری خپل دریځ هم اعلان کړی دی او د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده چې د انتخاباتو پروسه د نظام د مشروعیت او د نظام د دوام د مشروعیت د پروسې حیثیت لري باید پکې خنډ را نشي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې تر دې وړاندې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه رپورټونه خپاره شوي وو. ټاکل شوی چې دغه انتخابات د راتلونکي لمریز کال د وري یا حمل په 1.5 ترسره شي. ښاغلی عبدالله دغه راز د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو څخه وغوښتل چې په ګډه او دوامداره همکارۍ د تیرو پارلماني انتخاباتو وروستي نتایج د قانون په رڼا کې اعلان کړي او هیله یې ښوده چې د جمهوری ریاست انتخابات هم پر خپل وخت ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون نن ناوخته د 15 نورو ولایتونو فاریاب، بدخشان، لوګر، پکتیکا او بلخ د پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتایج هم اعلان کړل. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد دا نتایجو د اعلان پر مهال وویل:
بیا هم د یادونې وړ بولم چې دا ابتدایي نتایج دي. هر څوک چې په دغه نتایجو باندې شکایت لري هغوی په 24 ساعتونو کې کولای شي د شکایت کمیسیون سره شریک کړي. بیا د وروستیو نتایجو کې به هغه شکایتونه چې دوی کې هغه په نظر کې نیول شوي او زمونږ بیا هم د دوم ځل لپاره چې کوم کتنې هلته کوو نظرثانی لرو هغه به هم انشاءالله تطبیقیږي.
ښاغلی سیاد زیاته کړه چې د بلخ ولایت د ابتدایي نتایجو په اړه یو شمیر شکایتونه شوي او دواړه انتخاباتي کمیسیونونه به ورته رسیدګي وکړي او دا شکایتونه به د دغه ولایت په وروستیو نتایجو کې په پام کې ونیول شي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه د 23 ولایتونو د پارلماني انتخاباتو نتایج اعلان کړي دي. دغه کمیسیون له دې وړاندې د 13 ولایتونو د پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 FM 100.15.
نن په کابل کې د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې 14 ورځنۍ کمپاین پای ته ورسید. دغه کمپاین چې د اطلاعات او کلتور وزارت په ګډون ګڼو ادارو پیل کړی و، موخه یې دا و چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د منې کلتور عام شي او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو کې کموالی راشي. په دې اکله پام کوي رپورټ ته.
د نومبر میاشتې 25 نېټه له ښځو سره د تاوتریخوالي د منې ورځ ده. ملګری ملتونه هر کال د همدې ورځې له پیله تر 14 ورځو پورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې کمپاین پیلوي. افغان ښځو هم په دغه کمپاین کې برخه واخیسته او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې کلتور لپاره یې هلې ځلې وکړې. د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرستی وزیر حسینې ساپۍ د دوشنبې په ورځ د همدې کمپاین په پیغونډه کې وویل چې په افغانستان کې د دغه کمپاین موخه د ټولو هغو قوانینو او کړنلارو عملي کول دي چې له مخې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کمیږي او یا هم ورته د پای ټکی ښودل کیږي.
تمام قوانین کې در وزارتخانه
دا وای ټول هغه قوانین چې د حکومت لخوا دی او دا قوانین د ښځو له حقونو څخه ملاتړ کوي، د دغه قوانینو مقررو او کړنلارو عملي کول دي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ته د پای ټکی ایږدي.
حمایت میکنن در پروسه کاهش منع خشونت.
په افغانستان کې په داسې حال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د منع لپاره هلې ځلې کیږي چې د بشري حقونو د کمیسیون پر وینا سږ کال د ښځو پر وړاندې 4000 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی امریکا غږ ته وویل:
د تاوتریخوالي موضوعات چې په افغانستان کې شتون لري، یوازې په دې سږ کال کې اضافه د 4000 د تاوتریخوالي موارد موږ ثبت کړي دي. په خپل دفاتر کې دا هم زیاتوالی راښیي په افغانستان کې.
د بشری حقونو کمیسیون په داسې حال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د زیاتېدو خبره کوي چې افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ډاډ ورکړی دی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې کمپاین په پای کې وویل: که څه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې هلې ځلې د ستایلو وړ دي، خو لا هم افغان ښځې له ګډو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخ دي او افغان حکومت په دې برخه کې پراخو هلو ځلو ته ژمن دی. خاغلی عبدالله په یو شمیر ولایتونو کې د بد ورکولو رواج ته په اشاره وویل:
یکی از مثال ها می بود که مسئله بد دادن به حد اقل.
یو مثال دا و چې د بد ورکولو رواج حد اقل ته رسیدلی و او دا یو ښه ګام و. خدا دا معنا نه لري چې موږ ځان ته مبارکي ورکړو او ووایو چې هر څه سم شوي دي.
جامعه ما را و مشکلاتش درک میکنیم.
عبدالله عبدالله په داسې حال کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي سره پر مبارزه ټینګار کوي چې تېره اونۍ د افغانستان په شمال جوزجان ولایت کې درې ښځې د دې لپاره چې په موبایل ټلیفون کې له نارینهو سره خبرې کړې وې صحرایي محکمه شوې. هغه ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس شوې ښکاروي چې درې ښځې په عام محضر کې د ګډو کسانو لخوا په درو وهل کیږي. لدغه پیښ وروسته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې صحرایي محکمه د افغانستان د جزا په کوټ کې شامله او عاملینو ته د سزا ورکړل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بلوچستان د کوټې په ښار کې بلوچانو او پښتنو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مظاهره کړې او د خپلو حقونو غوښتنه کړې. په دې اړه تفصیل د کوټې نه د امریکا غږ د خبريال جمیل خان پر رپورت کې اوري.
دغه احتجاجي غونډې د بیدرکسو بلوسانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري وسوې. د بیدرکسو خلکو سازمان د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي ناسته هم وکړله. په دغه احتجاجي ناسته کې ښځې او ماشومان هم ګډون درلود. بیدرکسو خلکو د سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقادر بلوس وویل چې د دوی په زرګونو کسان بیدرک دي.
ګوره د بلوچستان صورت حال ته معلوم دی، بلکې د دنیا ته معلوم دی کې دا ورځ مجددي د مناو کا پورا پاکستان کې دا ورځ مناوي جي انساني حقوق په حواله کې د دې وخت موږ بلوچستان کې 15,000 کسان به درک دي، 10,000 کسان هغه مسخ شو د لاشو مشتمل اوسوي دي، او دا هر ورځ موږ د احتجاج کوو کې بوکرتاري کیمپ لګولې دي. دا وخت موږ 3,400 یو ویشت ورځ نن مشتسوي دي احتجاج ته موږ ناست یو.
د بیدرکسو خلکو سره د ګډون لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم کوټې ته راغلی وو، خو پر هوایي ډګر باندې حکومتي چارواکي بیرته کراچي ته ولېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالینو پر دې ترس کې د کوټې مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړله. د پښتون ژغورنې غورځنګ د کوټې غړي حسین آغا پر دې محل باندې وویل
منظور پښتون کوشش دا کوي چې د بلوڅ د میسنګ پرسنس کیمپ تراسي د هغوی سره د یووالي اظهار وکړي. نو دوی د بلوڅ پښتون د یووالي اظهار دا کوشش دي د ناکامول د پارال بل دلته جسټس فضل الرحمن راغلی دی کوټ ته د میسنګ پرسنس عدالتي کیسونه وړاندې کوي. په دغه هفته کې به ان شاء الله 8-10 کیسونه چې دي هلته هیرینګ وسی. نو د قاتې چې د هیرینګ څه کیږي نو دا هغه نه پرېښو. نه دا کوه متحده د انساني حقوق ورځ ده، د موږ ته دا پیغام راکوي چې انسانان نه یاست، موږ تاسو د انساني حقوق نه درکو. زموږ خپل خوښه ده چې هر څوک هر ځای پرېږدو یې، که زموږ خوښه نه وي پښتون یو قدم هیڅ ځای نشي اخیستلی.
په بلوچستان کې صوبایي حکومت د بیدرکسو خلکو شمیره ډیره کمه بیانوي. حکومت د بیدرکسو خلکو د پاره کمیسون هم په کار اچولی دی. چینن کوټې ته راغلی وو خو د بیدرکسو خلکو سازمان ورته حاضر نه سو. جمیل خان، آشنا ریډیو، کوټه.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سی بی او نړۍ په اړه رپورټونو ته د امریکا غاک آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د اروپایي اتحادیې په همکارۍ هڅه کوي چې په افغانستان کې باغدارۍ ته پراختیا ورکړي. د همدې لپاره دغه وزارت سلګونه ډوله میوې او مغزیات د افغانستان د میوو ملي کلکسیون کې راټولې کړي دي ترڅو نیالګي د هرې سیمې د ځمکې او موسم له کرنیز وضعیت سره سم په بزګرانو وویشي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزیر نصیر احمد دورانی د دوشنبه په ورځ د افغانستان د میوه ملي کلکسون د جوړیدو په لسمه کلیزه کې وویل چې په دغه کلکسون کې له 913 ډولونو څخه د زیاتو میوه او مغزیاتو نمونه راټولې کړې دي. د ښاغلي دورانی پر وینا دغه کلکسون د افغانستان د میوه د ساتنې لپاره یوازینی ځای دی چې د سیمې په کچه ساری نه لري. د افغانستان د کرنې وزارت د میوه له دغه کلکسون څخه په شپږو فارمونو کې ساتنه کوي چې د دغه وزارت په تحقیقاتي انسټیټیوټ ټوټکې لا اقلیمی حالات سره سم جوړ شوی دی. په دغه فارمونو کې د سیمې د موسم له حالات سره سم مختلف ډول نیالګي تولیدیږي او د باغدارۍ د پراختیا لپاره پر بزګرانو او باغدارانو ویشل کیږي. ښاغلی دورانی د دغه کلکسون فعالیتونو ته په اشاره وویل
د ملي کلکسون څخه د میوو د ورته د تخم د تصدیق کولو د سیستم پر اساس چې د بنوالۍ بنسټ جوړوي خصوصي سکتور ته چې لوړ ارزښت لرونکي محصولات تولید کی ویشل کیږي. مهمه دا ده چې موږ یې چې چاته ورکوو یا سکتور خصوصي ورکوو دا به د خاص سیستم لاسه لیبل کیږي او ورکول کیږي. دې ملي کلکسون دی ورایته څخه استفاده به د صادراتو په کیفیت او کمیت کې مثبت اثر لري او هم به دغه منفي اثراتو چې د اقلیم د بدلونونو په نتیجه کې رامنځته کیږي هم مقابله وکړي.
د کرنې او د کلیو د پراختیا په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار حمید هلمندی په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان د کرنیزې سوداګرۍ لپاره اړتیا ده چې کرنیز محصولات د نړیوالو بازارونو د غوښتنو په مطابق تولید شي. د ښاغلي هلمندی پر وینا په افغانستان کې اقلیمي بدلونونو د دغه هیواد په کرنې باندې منفي اغیز کړی دي او دا ډول کرنیزې څیړنې له بزګرانو سره د دغو منفي تاثیراتو په وړاندې مقابله کې د پام وړ مرسته کولی شي.
د دنیا د تجربونه د دنیا د کومورایټینه چې دغه مسایلو کې لړس مقاومت لري راوړو په وطن کې مروج کو څوک کولای شو خپل زراعت په هغه شکل چې دی داغه نه بهتر هم کو او کولای شو چې خپل د قانون سره کومک وکړو.
افغانستان په داسې حال کې د باغداري د پراختیا هڅې ګړندې کړې چې په وروستیو او کلونو کې خپل زیاتې وچې او تازه میوې لکه مڼې، انار، جلغوزي، زعفران او طبي بوټي د ځمکې او حواله لارې نړیوالو بازارونو ته صادر کړي دي. په افغانستان کې د اروپا اتحادیې استازي ماورج سوسیان په دې غونډه کې د وینا پر مهال د افغانستان د میوه لرونکو ونو کلکسون یو ارزښت لرونکي ژنیټیکي زیرمه وبلله او زیاته کړه چې له دغې زیرمې څخه په استفادې د افغانستان د اقتصادي ودې ترڅنګ باید د خصوصي سکتور په ملاتړ کې ترې هم کار واخیستل شي. هغه ویل د حکومت د کرنیزې سوداګرۍ سپرکی د کرنې په سکتور کې د پانګونې لپاره یوه ښه کړنلاره ده. که ټولې برخې په سمه او بشپړه توګه عملي شي، خصوصي سکتور یوازینی لوبغاړی دی چې کولی شي د افغانستان اقتصاد او د کرنیزې سوداګرۍ پوټنشیل ته په رښتینې ډول وده ورکړي. د باغدارۍ د محصولاتو د زیاتوالي او ښه کیفیت لپاره د افغانستان د میوه لرونکو ونو کلکسون په 2008 کال کې جوړ شو چې په هر زون کې د همغې سیمې له اقلیم سره سم د نیالګیو مختلف ډولونه روزل کیږي. د افغانستان د کرنې وزارت په دغه کلکسون کې له نړیوالو معیارونو سره سم میوه لرونکي ونې او بوټي تر څیړنو لاندې نیسي او د کرنې برخې د محصلینو، باغدارانو او کورنیو او نړیوالو خصوصي بنسټونو د روزنې لپاره ترې د یو څیړنیز مرکز په توګه هم کار اخلي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکو له حکومت نه غوښتي چې له مرکز پل علم سره تړلې لار د پرانیزي. 14 کاله کېږي چې دا لار طالبانو تړلې ده. حکومت ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې اړه رپورټ رالېږلی.
د لوګر د پل علم او د ازرې ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لار د تېرو 14 کلونو راهیسې تړلې ده. د سیمې اوسیدونکو په وینا د طالبانو له ویرې پر دولتي مامورینو او حکومتي ځواکونو سربیره عام خلک هم پرې نشي ورتلی. حکومتي کسان او اکمالا د نظامیانو د موټریزو کاروانونو او یا د هوا له لارې دغې ولسوالۍ ته انتقالیږي، خو عام خلک بیا د ننګرهار د حصارک او د کابل د خاک جبار ولسوالۍ له لارې کابل ته ځي راځي.
یعنی حتی دومره مشکل مونږ پیښ کړی چې یو بوجی وړه مونږ په 4000 کلارې 5000 کلارې باندې اخلو، یو بوجی سیمنٹ مونږ په شپږ په تقریبا 1200-1300 روپۍ باندې اخلو. هر څه یو په دوه جگسی وي دي، یعنی مواد جگ دي، غذایی مواد نشته. هلته تاسو معلومه ده چې غرنۍ ولسوالۍ ده، زراعت نشته، هغه نشته، ټول غرونه دي. مونږ یعنی آبادی نه لرو، یا غنم وکړو یا جوار وکړو یا بل شی وکړو، تقریبا واړه واړه پټي دي. هلته مشکل د اقتصادي لخوا مونږ ډېر زیات مشکلات لرو عزیز ولسوالۍ کې.
که څه هم حکومت پر لپسې له ځایي خلکو سره د لارې د خلاصون ژمنې کړې، خو په دې برخه کې کوم عملي ګام نه دی تر سترګو شوی. د کار ځایي اوسیدونکي پر حکومت بې باوره کړي هم دي. د ازرې ولسوالۍ د لوګر په ختیځ کې له مرکز پل علم څخه شاوخوا 70 کیلومتره لرې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته ده. دا ولسوالۍ له کابل، ننګرهار او له خیبر پښتونخوا سره ګډه پوله لري. د ازرې یو بل اوسیدونکي محمد خان احمدزي آشنا راډیو ته په همدې هکله داسې وویل:
مشکل دا ده چې هماغه محدود ولسوالۍ کې شپږ سوه نفر باندې یو ولسوال ساتي، یو قومندان ساتي، نورې لارې بندې دي. دومندي کې هم پاټک ده، وسارک کې هم پاټک ده، سپاندو کس کې هم پاټک ده، وغسې منګل کې هم پاټک ده، شاوخوا همدا وسلوال ورونه دي پراته دي. محدود شپږ سوه نفرو باندې یو ولسوال یو قومندان یې امنیت ساتي. یو سل نفر چې غلطه ورته پریدي، دا شپږ سوه نفر دې په دې لارو باندې توضیح کړي، د خلکو ته سهولت برابر کړي، چې خلکو ته د شپخانې، د معرف که هغلته علاج نشي کېدای، کلینیک کې مرکز ته رسیدګي په اسانه وکړي.
په ورته وخت کې د لوګر ولی محمد انور اسحاقزي آشنا راډیو ته وویل هڅه کوي چې د سیمې له خلکو اردو جوړه کړي او بیا د پلی عالم او ازری ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلې لارې کنټرول په خپل لاس کې واخلي. ښاغلی اسحاق زی په دې برخه کې سمدستي د کوم ګام اخیستو ونه ویل، خو د یادونې دا چې د لوګر پخوانیو والیانو هم د یادې لارې د امن کولو ژمنې کړې وې، مګر د یوې نیمې لسیزې راهیسې لا هم په خپل حال پاتې ده.
موږ پلان لرو، موږ دا کوشش کوو چې د منطقوي اردو قطعات په لارې کې ځای پر ځای کړو. د خلکو سره زه اوس په دې باندې دغه لګیا یم. بیا هم که چیرې موږ د خلکو همکاري ولرو، زما د تحلیل په اساس باندې چې وضعیت زه اوس ګورم د خلکو همکاري زیاته شوې ده.
په ورته وخت کې د طالبانو یوه ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره رد کړې چې ګنې د پل عالم او ازرې لارې د عامو خلکو پر مخ تړلې. هغه ویلي یوازې حکومتي کسانو ته پر دغه لاره د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
گرانو هیوات والو، لگوزنگ نه خپل ماشومان خوندی و ساتی. تر پینزو کالو کم همرا ماشومان واکسین کهی. زه ستاسو قمرگولیم.
په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 21 ته ورسید. د ګوزن نوې پیښه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې تر دې مخکې دوه نورې پیښې هم پکې ثبت شوې. پاموکې رپورت ده.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د ګوزن وهلي ماشوم عمر 3 کاله دی او هلک دی او هیڅ واکسین ورته نه دی رسیدلی. دا په نوموړي ولسوالۍ کې د ګوزن درېمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د کتلي مافیات مرسیال ډاکټر ګلا خان ایوب امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په هلمند کې له تیرې وکال راهیسې تر 15 لکه زیات ماشومان له واکسین څخه محروم پاتې دي.
او دا د نوزاد په ولسوالۍ کې دا ماشوم چې نوی کال شوی دی، دا د نومبر په 16 باندې فال شوی او په 14 باندې د دې نه د پایته موادو سمتل اخیستل شوی او د هغې نتیجه پرون راغله چې دا پولیو باندې اخته دی. دې ماشوم په ورځني پروګرام کې هیڅ د پولیو واکسین نه دی اخیستی او دغه ځای ته زموږ لاسرسی هم نشته دی چې دغه ماشومانو ته موږ واکسین رسولی وی. د دې تر څنګ نور ماشومان هم د واکسین نه پاتې دي.
په جنوب کې د ماشومانو د ګوزن د نوې پیچ سره د ټولو پیچو شمیر په دې حوزه کې 15 پورته سو چې روغتیایي مسؤلین د ډیری اندیښنې وړ مسله ګڼي. بلی خواته د کندهار په ګډون د جنوب په دوو نورو ولایتونو هلمند او روزګان کې نن د ګوزن پر ضد د کال روسي کمپاین پیل شو. د جنوبي حوزې د کتلي مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نسات وایي چې د روان کمپاین په ترڅ کې به د واکسین د تطبیق ټیمونه هغه سیمو ته هم ځانونه ورسوي چې مخکې ورته لاسرسی نه و. د زیاتی چې د کندهار 15 ولسوالۍ چې کور په کور د واکسین کمپاین ته اجازه پکښ نه ورکول کېدل، په مساجدو کې به د لیندۍ د 16 څخه تر 18 پورې کمپاین پکښ تطبیق شي.
په دې کمپاین کې به یو شوالۍ دا وي چې موږ به د کندهار ټولو کوچنیانو ته رسیدګي وکولای شو. مخکنی کمپاینونو کې موږ یو تعداد ولسوالۍ د واکسین څخه پاتې درلودې. تاسو په جریان کې یاست. د غو لپاره خاص پلان جوړ شوی. دغه پلان په اساس باندې موږ هغه ولسوالۍ چې زموږ څخه د پتیرو کمپاینونو کې پاتې ولې هغو ته هم رسیدګي وکولای شو.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا د وزارت د کتلي مافیات رئیس ډاکټر غلام دستګیر نظری وایي چې د هیواد په کچه په جنوب کې د ډیرو پیښو د ثبت یو عامل نامني او هغه کسان دي چې خپل اولادونو ته واکسین نه ورکوي.
مخالفین دولت متاسفانه برای ما اجازه تطبیق کمپاین خانه به خانه را در اکثریت نقاط جنوب نمیدن و این باعث از این میشه که ما به او طفلا رسیدگی کرده نتانه و چون عملا گردش ویروس پولیو در جنوب افغانستان فعال است او باعث از این میشه که اطفال بیشتر مصاب به مرض پولیو بسازد.
در روان میلادی کال پیل رهیسی په کندهار کې د گوزن نه په روزګان کې دوی او په هلمند ولایت کې څلور پیښې سبسوي. د عامې روغتیا وزارت د جګړې پر شکیلو اړخونو باندې ږغ کوي چې د پولیو د کمپاینونو پر مهال دی له دوی سره مرسته وکړي تر څو ټولو کوچنیانو ته واکسین ورسیږي.
د درانو اوریدونکو، نیم ساعته پښتو خبری خپرونه، البته دوه خپرونه په همدیزی پای ته رسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه اوریدل ما هیروي چې د نړۍ تازه خبرونه او رپورټونه به واوري. همدارنګه که غواړی چې بیا ځلې خپرونه واوري نو د پښتو او دری ویبپاڼې پرانیزي، خپرونه په بیا ځلې اوریدلی شي. همدارنګه د نوي رپورټونو او خبرونو دپاره د امریکا غږ فیسبوک پاڼې هم پرانستلی شي. د تازه حال احوال نه به خبر شي. قدر من اوریدونکو، په لنډو شیبو کې بیا هم د دری خپرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا هم خدای مل شي.